احمد شبر يم دا سجدي رادو د لاسو بجو په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د پاکستان د بهرنیو چارو نوی وزیر له افغانستان سره پر شو اړیکو ټینګار کړی او ویلي دی چې د اسلام آباد او واشنگتن د روابطو شکیدل خورا مهم دي. د شاه محمود قریشي د دې څرګندونو جزئیات تر خبرونو وروسته اوریدل شي. په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک میسون د دفتر مخې ته د تحسن ولاړې خیمې ټولې شوې. د افغانستان او ایرلند د شل ورنو کرکټ لوبه د باران له امله ونه شوه او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د شمالي کوریا سفر لغوه شو. د خبرونو تفصیل. د کابل پولیسو د انتخاباتو د خپلواک میسون د دفتر مخې ته د تحسن دولس درېدلې خیمې نن ټولې کړې. د کابل امنیه قمندان داود امین ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو لومړی له اعتراض کوونکو سره خبرې وکړې او بیا لاس په کار شول.
د
وی پولیس وتوانېدل چې خیمې راغونډې کړې. اعتراض کوونکي له شپږو اوو وکیلانو سره چې په سیمه کې وو وتښتېدل. د امنیه قمندان په وینا د دې هڅو په ترڅ کې درې پولیس د اعتراض کوونکو د کاڼو او لرګیو په واسطه برسېرن ټپیان شوي دي. د تحسن د خیمې یو شمېر هغو کسانو درولې وې چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د دوی نومونه د ولسي جرګې د انتخاباتو له لست څخه ایستلې دي. د هلمند د سولې حرکت غړي نن د بغلان ولایت له خنجانه د دوشي د ولسوالي پر لور وخوځېدل. د دې ولسي حرکت ویاند بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل چې په دوشي کې بل خلکو سره د سولې او اوربند په اړه خبرې وکړي.
د دوشي اوسیدونکي غواړي چې زموږ سره په یو غونډه کې اوسي او پر دې باندې وغږېږي چې څنګه ولس کولای شي چې راپورت سي روان حالت نه وایي. د جګړې پر شکیلو اړخونه باندې فشار راوړي چې نور هغوی له جګړو خلاص واخلي او په خپلو کې روغه جوړه وکړي.
وطن دوست زیاته کړه چې د حرکت شپږغړي چې په سالنګ کې د هوا د خرابوالي له امله ناروغه شوي وو له روغتونه رخصت شوي او شدي. د هلمند د سولې حرکت غړي د اسد په 19 منېټه له کابله د بلخ پر لور روان شول. د افغانستان او ایرلند د کرکټ مسابقه پرون د باران د ورېدو له امله ونه شوه. د افغانستان لوبډلې له ایرلند سره د شلو وریز کرکټ د دې لړۍ لومړۍ او دوهمه مسابقه ګټلې ده. د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ د اصولو له مخې د افغانستان لوبډله د دې لړۍ ګټونکې وبلل شوه.
تاسو ته او اوریدونکو ته د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د بریاوو مبارکي وایم.
فرید هوتک زیاته کړه چې د افغانستان د کرکټ لوبډله د راتلونکي دوشنبه، چهار شنبه او جمعې په ورځو د ایرلند لوبډلې سره د وی ورځې درې مسابقې لري. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک د اروپایي ټولنې پر دې پریکړې انتقاد کړی دی چې 40 میلیونه یورو مرسته له تهران سره کوي. هوک پرون په یوې خبر پاڼه کې وویل دا مرسته په ناسم وخت کې ناسم پیغام لېږدوي. نوموړي زیاته کړه چې له ایران سره بهرنۍ مرستې د ایران د رژیم د پیاوړي کېدو سبب کېږي. اروپایي ټولنې ویلي دي چې پر ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو د جبران لپاره له دغه هیواد سره 40 میلیونه یورو مرسته کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر روانه میاشت پر ایران یو شمیر بندیزونه ولګول. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس د بهرنیو چارو وزارت ته لارښوونه کړې ده چې تر 200 میلیونه ډالرو زیاته مرسته چې په لویدیځه غاړه او غزې کې د پروژو لپاره وه نورو پروګرامونو ته ځانګړې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د مرستې وارزول شوې چې د امریکا له ملي ګټو سره سمې لګول کېږي کنه او تر دې ارزونې وروسته پریکړه وشوه چې دا څه باندې 200 میلیونه ډالر په نورو ځایونو کې مصرف شي. د فلسطینیانو یو استازي وویل چې دا پریکړه د سولې پر ضد ده او ملګرو ملتو خبرداری ورکړ چې د دې مرستو له راګرځولو سره به په غزه کې ژوند سخت شي. په غزه کې چې د اسرائیل او مصر له لوري محاصره دی او غواړي چې هلته د حماس سخت دریځ ډلې واک پای ته ورسیږي. د امریکا ولسمشر د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو څخه وغوښتل چې راتلونکې اونۍ شمالي کوریا ته سفر ونه کړي. د ډانلډ ټرمپ په وینا دا سفر د دې لپاره لغوه شوی چې له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وسمه د پاکولو په هڅو کې پرمختګ نه دی شوی. ولسمشر ټرمپ پرون پر ټویټر کې په خپل پیغام کې پر چین انتقاد وکړ چې په دې برخه کې پیونګ یانګ نه دی هڅولی. ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د جون په 12مه په سنگاپور کې سره کتلی وو. تر دې لیدنې کتنې وروسته ښاغلی ټرمپ ویلی وو چې د پیونګ یانګ د اټومي پروګرام لانجې تر ډیره بریده حل کړي او شمالي کوریا تر دې وروسته یو اټومي ګواښ نه دی. ایتالیا خبرداری ورکړی دی چې د اروپایي ټولنې بودیجه به قطع کړي که چیرته نور هیوادونه د هغو کډوالو مسؤلیت ونه مني چې د سیسلي ټاپو بندر ته رسېدلي دي. د اروپایي ټولنې د هیوادو استازي پرون په بروکسل کې ونتوانېدل چې ایتالیا ته د رسېدلو 1.5 کډوالو د مسؤلیت اخیستو پر سر موافقې ته ورسې شي. د ایتالیا د سریعظم مرستیال لویجی دایمایو تر غونډې وروسته پر فیسبوک ولیکل که نور په دغه ستونزه کې چې موږ ورسره مخامخ یو مسؤلیت ونه مني، موږ به د اروپایي ټولنې بودیجه قطع کړو. دا کډوال د اګست له 6 را په دیخوا ایتالیا ته رسېدلی دي. له 2014 کال را په دیخوا تر 6.5 لک ډېر کډوال له افریقا او منځني ختیځه د مدیترانې له لارې ایتالیا ته تللي دي او د روم نوي حکومت ویلي دي چې د دې لپاره انتخاب شوی دی چې د دې طوفان مخه ونیسي. ازادي راډیو په منځني سپه دولس پښنه په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو په پیل کې ورزو د ورځې تودې مسلې ته او په کابل کې تودې مسلې ته چې په خبرونو کې مهم اشاره ورته وکړه چې د کابل پولیسو د انتخاباتو د خپلواک مسؤل دفتر مخې ته د تحسن دولس درېدلې خیمې نن ټولې کړې دي. واصل وصال د ازادي راډیو د کابل استډیو را سره دی وسل سپ دغه خیمه چټولې شوې دي. کڅام په خبر کې هم دې ته اشاره شوې و چې یو اخو ډب را منځته شوې دي. ستاسو معلومات څه دي؟
ډېر زیاته مننه. سلام تاسو ته ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې، د کابل امنیه قومندانۍ د انتخاباتو مرکزی دفتر مخې ته د درول شو خیمه د لری کېدو خبر ورکوي. داود امین نن ازادي راډیو ته ویل چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لیست نه یو شمیر لري شو نوماندانو او پلویانو پولیسو ته بدرد ویلی او له دوی سره د خیمو د لری کولو پر مهال مقاومت کړی دی. خغلی داود ویلی چې د خیمو د لری کولو پر مهال درې پولیس سطحي ټپین شوي هم دي، خو اعتراض کوونکو ته د مرکشوب لید وختو پړه سند ویلی. لدی وړاندې د ټاکنو کمیسون د دفترونو د خلاصون په موخه ویلی وو چې یو څه مشورې او خبرې اترې شوې دي، خو د کابل امنیه قومندان ویلي چې دوی د مشورو په لړ کې کومې فیصلې ته سره ونه رسیدل، نو اړ شول چې د پوځي زور له لارې دغه خیمه د انتخاباتو د مرکزی دفتر لمخینه دوی وړاندې کړي. لدی وړاندې د کورنۍ چارو وزیر احمد برمخم ویلی وو چې اعتراض د وادوالو قانوني حق دی. کچېرې له دغه اعتراضونو سره ملي بهیرونه زیان ویني، نو دوی به لریونکوونکو سره قانوني چلند وکړي. ویل کېږي چې په یو شمېر ولایتونو کې لا هم دغه خیمه پر ځای دي، خو تیره ورځ پرون مازیګر رئیس دوی هڅه کوله چې د مشورو له مخې دغه خیمه د کابل مرکزی دفتر له مخې لري کړي، خو دوی وایي چې هغه ونه منل. نو دوی اړ شول چې دغه خیمه د زور لاره لري کړي او د شاوخوا دولس خیمه لري کړي دي.
مثال سب تاسو ولایتونو ته اشاره وکړه. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک میسون ویان د ازادي راډیو ته پرون سهار ویلي و چې د ولایتونو خیمه به هم د شنبه یا یک شنبه پورې لري شي. تازه معلومات مو نشته چې په کوم ولایت کې اقدام شوی دی د خیمه د ټولولو او کنه.
په دې اړه موږ وکړه د انتخاباتو کمیسیون سره خبرې وکړو، خو هغوی زموږ ټلیفون ته ځواب ونه ویل. خو وروستي معلومات هم دا دي چې تر دې مهال پروګرام په ولایتونو کې نه دی شوی. لکه خبر پیل شوی دغه بهیر، او دوی وایي چې دغه بهیر به ولایتونو ته هم وغځیږي او له هغه ځایه به هم د خیمې لري کړي.
که بیرته د کابل مسلې ته راشو، داسې خبر مو هم ترلاسه کړی دی چې ډزې هم شوي دي. دا خبره تاسو ترلاسه کړی دی؟ دا خبر
او داود امین ویلی دی چې اعتراض کوونکو له ځان سره تا پیکا کلاشینکوفونه او وسلې هم لرلې. خو ډب شوی دی، خو دا ونه چې فایرونه شوي کنه دي شوي په اړه معلومات ورنکړل. خو کوم پولیس چې ټپین شوي دي دوی ویلي چې دوی د لرګي او یا هم د ډبرو په وسیله باندې ټپین شوي دي. نو داسې خاص څه ونه ویل چې د مرمۍ او په وسیله باندې یا د دواړو لورو د ډزې شوي وي. صرف دوی ویلي چې پولیس چې کله سیمې ته لاړل یو څه مقاومت رامنځته شو، او هغوی د لرګي او ډبرو او ځینو نورو توکو نه چې دوی سره ولاغوی نه استفاده کړي ده. خو داسې واضح ونه ویل چې دوی دغه وسلو نه هم استفاده کړي. خو د وسلو د موجودیت خبره خغلی داود امین خامخا وکړه او ویل چې دوی سره پیکا کلاشینکوف او نورې وسلې هم موجود وي.
اوس د انتخابات خپلواک کمیسون دفتر په کابل کې پرانیستل.
خغل یمن ویل چې امنیت په ساحه کې دوی په ټوله معنا باندې نیول دی او ساحه د دوی تر کنټرول لاندې ده او دوی د انتخاباتو کمیسیون کارکونکو ته ویل دي چې دوی کولای شي چې راشي او خپل دفتر ته او خپل کارونو ته دوام ورکړي. نو د دوی د معلوماتو لمخه اوس مهال د مرکزی دفتر دروازې د کارکونکو پر مخ خلاصې دي.
واصل بسال مننه.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
د پاکستان بهرنیو چارو نوی وزیر شاه محمود قریشی په اسلام آباد کې خبری خوندې ته پرون ویل هیواد باید له امریکا سره ښه روابط ولري او د دې لپاره باید په افغانستان کې د امریکا حضور ته متوجه شي. د امریکا پارتیا او ځان وپوهوي او خپل لومړیتوبونه هم ورمخ کې کړي. قریشی له افغانستان سره پر شو اړیکو ټینګار وکړ او ویل چې د اسلام آباد او واشنگتن د اړیکو ښه کول ډیر مهم دي. د دې څرګندونو جزئیات د فرشتې جلال زئی پر راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي له افغانستان سره د خپل اړیکو ښه کول غواړي. د پاکستان د بهرنیو چارو نوی وزیر ویلي چې پاکستان باید له امریکا سره د اړیکو د ښه کولو لپاره په افغانستان کې د امریکا د حضور پر اړتیا او اهمیت وپوهیږي.
همه انکی جو خواهشات هن اونه سمجھنا
موږ باید د امریکا پر خواهشاتو او پوهیږو او هغوی باید موږ پر اړتیا او خبر سي. دا رابطه یو اړخیزه نه ده، دا دوه اړخیز تعلق دی. په دوه طرفه تعلق کې چې هدف ګډ وي تاسو دواړه یو بل تر کولای سي. موږ به یوازې د پوهیدو هڅه نه کوو بلکې د څه نا څه پوهولو هڅې به هم کوو. د پاکستان د مخکنیو حکومتونو او کابل ترمنځ په وروستیو دوو لسیزو کې د لانجې تر ټولو عمده مسله د افغانستان له ادعا سره سم په پاکستان کې د تروریستي ډلو فعالیت او له هغه ځایه په افغانستان کې د حملو تنظیم دی، خو پاکستان دا تورونه په مکرر ډول ردوي. قریشی پرون په اسلام آباد کې خبریالان ته وویل چې په افغانستان کې د امنیت او سولې په تامین کې د رول لوبولو لپاره به موقع ته ګوري. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سنبلې په 14مه نیټه پاکستان ته ولاړ سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې مایک پومپیو د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان ته ټلیفون کړی او له هغه سره په خبرو کې په پاکستان کې د ترهګرو د فعالیت یادونه کړې او ټینګار ور باندې کړی چې د تروریستانو پر ضد قاطع عمل وکړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون ویل چې د خان او پومپیو په ټلیفوني خبرو کې دا مسله نه ده مطرح شوې. قریشی ومنله چې پاکستان نور د غربي نړۍ محبوب هیواد نه دی. هغه ویل چې په نړۍ کې نوي سیاسي اتحادونه رامنځته شوي، له دې امله پاکستان باید نکونیسي او پر هغوی ځان وپوهوي.
مخکې تر دې چې د سندرو میلمانه پروګرام ته مخه کړو او په دې پروګرام کې تاسو ته سندرې خبرې کړو، د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله سنکسای کتنه کوي.
فارن پالیسی خبرونې د امریکا متحده ایالاتونو د ستراتیژۍ او د افغانستان پر امنیتي وضعیت د هغې په تاثیر مقاله لیکلې ده. د مقالې لیکوال د شنونکو پر ارزونو او د امریکا دفاع وزارت د یو رپورټ په اساس لیکلي چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ستراتیژۍ تر اعلان یو کال وروسته داسې نه ښکاري چې واشنگتن دی د افغانستان د باثباته کولو او د طالب اورپکو د ځپلو هدف ته نږدې شوی وي. خبرونې د پنټاګن د چارواکو خبره راخیستې چې هغوی بیا ویلي ډېر کارونه مؤثر تمام شوي. د بیلګې په توګه په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن په حواله ویل شوی چې اوس په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره ډیر ښه وخت دی. نیکلسن د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ په جون میاشت کې ټینګ شوی اوربند او هم په جولای میاشت کې له امریکایي چارواکو سره د طالب مشرانو خبرو ته اشاره کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز په قطر کې له طالب مشرانو سره لیدلی وو. خو وړاندې په مقاله کې لولو چې په افغانستان کې دننه وضعیت بل ډول دی، دا چې طالبان په ډیرو سیمو کنټرول لري او هم د سیګار ادارې د تازه رپورټ په اساس د ملکیانو مرګ ژوبله تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې ده. اخو فارن پالیسی دا هم لیکلی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه سخت بریدونه کړي چې سلګونه ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د مقالې لیکوال په دې اړه د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو د مرکز د امنیتي پروګرام لستر سلاکار شیس جونز سره هم خبرې کړې دي. جونز د خپل تحلیل په یو برخه کې ویلي چې متحده ایالاتونه په دې نه دي توانېدلی چې د پاکستان چلند بدل کړي او دا د جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ستراتیژۍ یو ستونزمنه برخه ده. ډیر افغانان د جګړې ختمېدو ته چمتو دي، خو آیا سیمه هم چمتو ده؟ دا د اکونومیست مجلې د یوې مقالې عنوان ده. د مقالې لیکوال لومړی د افغان ولسمشر لخوا لوی اختر مخکې له طالبانو سره د اوربان